السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي د رادیو دا خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پرونه خبرونه کې اوري چې د 203 تندل قنوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگلوی د موجودیت او د یو شمیر د نیولو خبره کوي په افغانستان کې د پاکستان د پارلمان دی او با صلاحیت پلاوی د سفر موضوع هم سیړو چې ټاکل شوی ده ل افغان مقاماتو سره د دوړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوست ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ننګرهار د والی ویاند وای د دې ولایت په خوګرنی ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوی عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبلا وشته او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلان په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د افغانستان پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت پاوست ترمنځ نن درې اړخیزه غونډه جوړه شوه د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلي مسایل د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه درې اړخیزه ناسته د افغانستان د دفاع وزارت د اپریسیون د رئیس له پاکستانه د راغلي پلاوي چې مشري د هغه هیواد د دفاع وزارت اپریسیون رئیس کوي او د غوث ملاتړ ماموریت ترمنځ نن شنبه په کابل کې روانه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي رادیو ته ویل چې دا نسته د پخوانی یو ناستو په دوام ده په ترڅ کې به یې د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د موجودو مسایلو په اړه خبرې وسی او دی وایي هڅه کیږي چې د کرښې په اردو کې د همغږي مرکزونه چې پخوا موجودو بیا جوړ شي که څه هم شغلي وزیر په دې غونډه کې د مطرح شوی موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل خو له دې وړاندې په ورته غونډه کې د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د امنیتي او پر دې کرښه د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي مسایل شامل وو د ننګرهار د والی ویاند وای د دې ولایت په خوګرنی ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوی عملیاتو کې د دې ډلې لسګونو غړو ته مرګ ژوبلا وشته ده اته ولا خوګرنی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 15 واړه کلی هم د داعش له حضور پاک شوي خو سیمه لا بشپړ ډول د داعش ډلې له حضور نه ده پاک شوی شغله خوګرنی وای
نتیرو څلور ورځو راځي د خپلنو ولا سالې پر بوتاتو چې د عزتلو په مخه عملیات پیل شوې دي ټول کورنۍ ګرد او کړه په حضور لدی د ډاکټر پنځه هوايي برتون په سمګ د کورنۍ ځواکونو تر څنګ بهرنۍ ځواکونه هم راست کوي د دې عملیات پر مها تر اوسه پورې لږونه د عيش وسلوال و چې شوې دي د دوی د ریغه د پیل شوې هم دي د ځینو جسدونو هم په سیمه کې پاتې وو یو عملیات له هم په پرې توپ تر دوام لدی
د خوګرنی د معلوماتو لمخې تر د تر سرسو عملیاتو پاترت کې د وسایتو زد ماینونه هم کشف او المنت ورل سوي دي خو د شوس لولو تر سپه دی راته بسر نه کړي د سرپل چارواکي وايي پتیرو څلر وشتو ساتونو کې په دغه ولایت کې ل درې لور جګړې او نشته روان دي د سرپل د ولی ویان زبی الله امانی زدي راډیو ته ویل چې افغان امنیت ځواکونه په دې نشته کې ډیر لس وسوال مخالفین او وجل دي او شپارس نور ټپین کړی دي
استقامت شرق مرکز ولایت بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبور به عقب نشینی شدند روز گذشته بالای برخ از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردند که مجبور به عقب نشینی شدند و به همین ترتیب هم اکنون هم ما در منطقه تبر ولسوالی سنجارک درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن
د سرپل د والی ویان په خبره افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه تلفات نه لري شغله امانی زیاتوي اوس مهال د سرپل په نورو سیمو کې جګړه پای ته رسیدلې خو یوازې د سنچارک ولسوالۍ په تعبیر سیمه کې پوځي عملیات دوام لري نو موري وايي په دې سیمه کې د بي ځای سو خلکو وضعیت خراب دی د بلخ ولایت نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پراته محمد نور له خپل دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوی دي د خې سرچینې چې د نوم له شډولې ډاره کړي ازادي رادیو ته وویل چې له همدې کبله د بلخ ولایت ورځ د جمعیت اسلامي ګوند له غړو سره حمله تللې د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې اته محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې په اوس کې خپل دند نه پرېږدي دغه ګوند وایي واقف حاکمي
پاسخ شې چې حقیقتا در این شرایط کنار نخواهد رفت.
دی وی د هغوی ځواب منفی و، وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هیڅ وجه نه پریږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده.
د وتر دی مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزاو نړیوال خبرونه لرو. زمو شغله ازادي رادیو لري. د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلند پاړه پر ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د پنځشنبه پرس په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل چې داسې دقیق شواهد لري چې شی تهران د یمن یاغیانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمات استیر ورس په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل چې دا شواهد به د واشنگټن لوري په ځی خبرګون و نه پاروي. د جماعت په خبره د دغه ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې نړۍ د ایران په نیت پوکړي. او یو ایرانی ولس له کاناډای د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په دوه دیرشو میاشتو حبس محکوم سو. د امریکا ترنولان وای علي صوفي چې دوه تابعته دی په دې تورن دی چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې پوځي توکي له امریکا څخه ایران ته له کوم قانوني جواز پرته وړل. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو مول ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدل چې د 203 تندر قلوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او د فعالیت خبره کوي. د روانه خبرونه په ترڅ کې اوریدل چې د بلخ د والد استعفا په خاطر په عطا محمد نور فشارونه زیات شوي، خو جماعت ګنوي چې نوموړی په اوس وخت کې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
پاسخ شوست که قطعا در این شرایط نارده خواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
دفاع وزارت د وزارت د ویاند مرستیال هغه څرګندونې لفظي تېروتنه وګڼله چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای امریکایي الوتکې نیسي.
منګا روسي هليكوپټر په هوایي پاوس کې لرو دي، هغه نه استفاده کوو. د امریکایي هليكوپټر او نورو الوتکو ترڅنګ د روسي هليكوپټر نه هم منګټه پورته کوو.
د پارلمان یو باصلاحیت لرودبه پلاوي د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیت پلاوي داونه د افغان ولسمشر او جری رئیس د ملي شورا د دوړ جرګولو مشرانو په خاني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. د نور ریپورتونو سربیره د سوریه د وضعیت په اړه هم اوري، او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نیمه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې اوریدل شي. د 203 تندر قلوردو مسؤلان په جنوب ختیځ حوزه کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت خبره کوي. د دې قلوردو قومندان شورګل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دغه بهرنی وسلوال شواهدو او اسناد سره نیول شوې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې بهرنی وسلوالو د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د 203 تندر قلوردو مسولین وای د طالبانو حقانی شبکې او القاعده له ترڅنګ بهرنی جنگیلی هم په جنوب ختیځ ولایتونو کې غوښنه کوي. د قلوردو قومندان شورګل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی، ازبکی، چچنیایی او د زین نورو هیوادونو جنگیلی په یادو سیمو کې شته چې یو شمیر نیول شوی هم دي. نو موړی په دې اړه وای
ما سره سند شته ده په تیر هفته کې مونږ په لوګر ولایت کې حاضر شولی لاستنه د چچنایانو اتباو چې مونږ نیولې دي او مونږ سره اسیرو او دا مونږ عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم کړی دي. خو مونږ خو پاکستان دلته چې شواهد لرو مثبت چچنایي او دا خلک خو مونږ دولت ته تسلیم کړی دي.
د نوموړي په خبره یاد جنگلیان کابل ته څیرمه د لوګر ولایت کې فعالیت لري. افغان حکومت هم تل ویلي چې افغانستان د جګړې په ډګر کې له شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو سره مخ دی. له دې وړاندې په شمال کې د شاهین قلوردو مسولینو هم په شمال زون کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د اتباعو په اړه ویلي وو. د جوزجان د درزاب ولسوال هم په دې وروستیو کې ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 12 الجزایري او 4 فرانسویان لیدل شوي دي. داعش د القاعده شبکه حقانی شبکه د طالبانو تحریک د ازبکستان اسلامي جنبش لشکر طیبه لشکر جنگوی چچنی جنگلی هغه تر روسی ډلې دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمیر غړي په افغانستان کې د بهرنیو جنگلیو د فعالیت پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او پر وړاندې د حکومت د جدي مبارزې غوښتنه کوي. دغه کمیسون غړي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خب اگر اینجا اگر داعش است، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن، اون موضوع جداگانه
ادعا که داعش او یا بهرنی جنگیالی دلته حضور لري دا بل بحث دی. خو باید پول مو ټینګي او د دوی د تګ راتګ مخه مو نیولای وای چې له بده مرغه دغه کار نه دی شوی،
کار صورت نه گرفته.
میرمن هاشمی وای که په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او فعالیت مسله جدي ونه نیول شي او پر وړاندې رښتینی مبارزه ونی شي، خای دغه هواد د تروریستی دلو په مرکز بدل شي.
آزادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو او رای آزادي رادیو په انټرنیټ کې د آزادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د بلخ د والی محمد عطا محمد نور د استعفا لپاره پر نوموړي فشارونه زیات شوي دي، خو په عین وخت کې د جمعیت ګوند وایي چې د جمعیت لپلاوي سره ښاغلي عطا نور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه په اوسني وخت کې استعفا کولو ته چمتو نه دی. په دې اړه نور جزئیات د حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي پاتا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ عطا محمد نور سره د روسي او سیاسي مسایلو پاړه مهمه ناسته لرله. دغه ګوند ویان واقف حکیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پښتنې په ځواب کې چې د بلخ والی بل خپل دند استعفا وکړي او کنه داسې ویل دی. وی د هغوی ځواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده. کڅام خغلی نور سکل د نوروز په جشن کې ویلی چې د خپل استعفا په اړه ډیر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپل دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند نشایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوری ریاست او د بلخ والی ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تیر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. خغلی نور ویلي چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست که څه هم په دې اړه چې په خغلی نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
تغییر و تبدیلی در
مامورین دی وی په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی او موږ تمه لرو چې یو عادي مسلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي. د سیاسي چارو کارپور رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د بلخ پر والی عطا محمد نور د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي دي، خو نوموړي ویلي دي چې د په اوس وخت کې خپل دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو سره د دې وزارت د ویاند مرستیال هغه څرګندونې لفظي تیروتنه وګڼل چې ویلي دي د روسیې الوتکو ځای اوس امریکایي الوتکې نیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی روسي او امریکایي الوتکو دواړو قسمو ته اړتیا لري او ورنه به ګټه وخلي. خو د نوموړي په خبره د روسیې الوتکو د پرزو او ورکشاپ په برخه کې ستونزې موجود دي چې افغان حکومت د هواري هڅه کوي. تر دې مخکې د دفاع د وزارت مرسیال وین محمد رادمنش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې وروسته دفاع وزارت له روسي وسلو او الوتکو کار نه اخلي. له ښاغلي وزیر سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه دفاع د وزارت د پریکړې لپاره پوښتنه کړي.
اصلا د ښاغلي رادمنش لخوا یو لفظي اشتباه رامنځته شوې ده، کاملا دا داسې نه ده. اصلا خبره دا ده چې موږ روسي هلیکوپټرې په هوایي پوځ کې لرو، د هغوی نه استفاده کوو، هغه د معاربې د صف نه نه وباسو، د امریکایي هلیکوپټرو او نورو الوتکو تر څنګ د روسي هلیکوپټرو نه هم موږ ګټه پورته کوو، ډېرې مؤثرې دي او داسې کوم کار هم نشته دی چې هغه هلیکوپټرې موږ د معاربې د صف نه یا د هوایي پوځ نه لرې کړو. سره مسله دا ده چې موږ د هغوی د پرزو او ورکشاپ په هکله مشکلات لرو. موږ کوښښ کوو د افغانستان دولت، حکومت، دفاع وزارت په دې باندې بوخت دی تر څو چې موږ د پرزو مشکلې حل کړو، د ورکشاپ مشکلې حل کړو، چې موږ وکولای شو د هغې هلیکوپټرونه په ښه شکل باندې ګټه پورته کړو. نو د ښاغلي رادمنش خبرې اصلا یو لفظي اشتباه ده، اصلا داسې حقیقت نه لري.
بله وزیر صاحب، تاسو په نظر باندې کمی ویخي د تروس پر تمامي شوې د ماربې په ډګر کې روسي هلیکوپټر او امریکایي هلیکوپټر کوم چې کار اخته شوی و؟
واړه نه هلیکوپټر زموږ لپاره مؤثر دي. موږ د روسي هلیکوپټرونو څخه څومره چې ضرور ده او اړینه ده موږ ترې نه ګټه پورته کوو، او امریکایي هلیکوپټرونه موږ په هماغه اندازه ګټه پورته کوو. زموږ لپاره اوس واړه ضرور دي، اړینه دي، او د دواړو نو هلیکوپټرونه موږ ګټه پورته کوو په هوایي پوځ کې.
بله، د هوایي ځواک پر کې اوس څومره افغانستان دفاع وزارت افغان ځواکونه بسیا شوي دي او که نور هم لامرسته ضرورت شته؟
موږ په هوایي پوځ کې په دا درې کالو کې ډیر زیات کار شوی دی. موږ ډیرې الوتکې او چورلکې اوس لرو چې هغه که زه تاسو ته ووایم چې موږ می ولس روسي هلیکوپټرې، می 15 روسي هلیکوپټرې لرو، د دې تر څنګ موږ بلاک هاک هلیکوپټرې لرو، MD-15 هلیکوپټرې لرو، A-29 الوتکې لرو، او PC-12 الوتکې لرو، C-130 الوتکې، C-208 الوتکې، هندي Mi-30 ډول هلیکوپټرې. نو دا ټول نه موږ په ډېر شمېر لرو او ډېر کار شوی دی، خو نور کار ته هم ضرورت دی. دا کار کافی نه دی، باید نور هم مرسته وشي تر څو او یک پاوز کاملا په خو باندې ودرېږي.
د دفاع وزارت وان دولت وزیر چې وايي افغان هوایي ځواکونه او ملي اردو لا هم په خپلو قطعاتو کې له روسي وسلو او په خاص ډول روسي هلیکوپټرونو استفاده کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیت هیئت لوړ پوړی پلاوی به دا اونۍ د افغانستان له ولسمشر او اجرایي رئیس د ملي شورا د دوړو جرګو له مشرانو او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره وویني. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده د پاکستاني پلاوی دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د پاکستان رسنیو د ریپورټونو لمخې د غپلاوي به د پاکستان د ملي سملی او د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې ترسره کړي. خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر پوځي پلاوی کوم صلاحیت نه لري او په وینا یې دا ډول سفرونه یوازې د وخت تیرول دي. ناجیه ساپۍ د موضوع زیات وړاندې کوي.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نه صداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی دا اونۍ به د افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
د دې راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام سي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او د پسنګ د یو نیم سیاسي عذاب مشران، د خاصه د صوبه سرحد یو نیم مشران، هغوی په دا کې ګډون لري. د پسنګ کې ملي فورا سره د ملاقات لري، د ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرا سره هم ملاقات لري کې دې چې کرې صاحب سره هم دوی ملاقاتونه ولري.
د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په ورسېو کې د افغانستان د ملي شورا لغړی جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي خو وای د سفر لوړاندې پلان شوی و چې په وینا یې سو میاشتې مخکې د کابل په زنبق سلور لاري کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېد. د یادونې د چا د خبرو اترو دا لړۍ له پولو هاخوا نوم ورکړ شوی په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترینګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته له رسیدو را وګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیتونه د پاکستان چې راشي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته ووایي هغه بس وخت تېرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ هم او د خپل هم صرف پوځي باید دوی د خپل فوجي د فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې د تیرو کلونو په مقایسه سکل له ښاروالیو نه د رضایت کچه لوړه شوې ده. دغه بنسټ چې د هیواد د نه ښارونو خلک یې د ښاروالیو د کارونو په اړه پوښتلي وایي د خلکو د رضایت سطحه 55% کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ښاروالیو د کارونو په اړه د خلکو ارزونه مهمه بولي او ټینګار کوي چې د ښه کار او اصلاحاتو په هدف ښاروالان په میاشتني رپورټ او له خلکو سره په مشورو مکلف ګرځول شوي دي. یوسف خان زدران رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په نهو ښارونو کې د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې له ښاروالیو نه د خلکو د رضایت کچه 55% ده. د دغه بنسټ مشر اکرام افضلي چې د شنبې په ورځ یې د ښاروالیو د خدمتونو په اړه د ترسره شوي سروې د وروستي راپور نتیجې له رسنیو سره شریکولې وویل چاریکار لومړی، هرات دویم او مزار شریف دریم مقام ګټلی دی. دی وایي ګردیز د دغه جدول په اخر کې او د کابل ښاروالۍ چې د تېر کال په پرتله د خلکو 40% ډېر رضایت ترلاسه کړی لا هم په اتم مقام کې ده.
د افغانستان په نهو ښارونو کې چې کوم سروې تر سره شوې ده د خلکو د رضایت کچه تقریبا 55% ده او خلکو چې کوم نمرې ورکړي دي مختلفو خدماتو ته دا 55% ده.
د شفافیت د څار بنسټ دغه سروې په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندوز، چاریکار، کاپیسا، بامیانو او ګردیز ښارونو کې کړې ده. د خلکو د شکایتونو اوریدل، د دوی مشارکت، د کثافاتو پټولو کې د ښاروالیو پاملرنه، اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب ورکونه او داسې نور هغه موارد دي چې خلکو نه یې په اړه پوښتنې شوې دي. د کابل ښاروالۍ چې په درجه بندۍ کې ډېره وروسته راغلي وایي د کابل ښار ګڼې میراثي ستونزې، د خلکو لوړې هیلې، د زورواکو شتون او ګڼو خنډونو د دوی خدمتونه کمرنګه کړي دي. د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زیوی دوی د ښار د وضعیت د ښه کېدو په هدف معیاري او بنسټیز کارونه پیل کړي، خو په ورته وخت کې دی د خدمتونو او پروژو په وړاندې د مافیایي چاپېریال خبره کوي. له دې ټولو سره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د خلکو د رضایت د کچې د لوړولو په هدف ښاروالان په ګڼو التزامي کارونو مکلف ګرځول شوي دي. د یادې ادارې د ښاروالیو مرستیال عبدالباقي پوپل دغې غونډې ته وویل د خلکو رایو ته درناوی لري او دا کار د ښاروالیو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کولی شي.
موږ څو اصله چې
د جناب افضلی صاحب څخه واوریدله موږ واقعا هم متوجه کړلو او همې هم امیدوار کړلو هغه مسلکی تحلیل چې دی کړی دی نو واقعا هغه صلاحیت هغه د نمبر دهی کارتونه چې هغه سکور کارت وایي چې په اکثرو مملکتو کې رایج شوی دی خو خوشبختانه افغانستان هم دغه مسیر ژر تر ژره واخیستی
لدې سره خلک وایي د خروالیو خدمتونه په ځانګړي ډول د کابل خروالی فعالیتونه په سیاسي او امنیتی وضعیت اغیز لري او خلکو ته هیله وربخي د زلمی پونومي وسناتکار ازادي رادیو ته ویل خروالی ک د خلکو د لمړیتوبونو او مشورو لمخي پروژې پلی کړي د رضایت به لا ډیر شي
Viva la libertad.
Bu serbakhui Kurdistan
emruz huquq haste imon ro tasdiq.
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د روسیې پر فضا د روسی او امریکایي جنگل وتکونکې د کېدل تیروتنه واو کې د روسیې د زینو جنگي الوتکو د پیلوټانو مانورونه تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلیو د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی دا موضوع صالح محمد صالح څرګندل ده
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه تو ویل زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه خپل سر پیلوټان وه که هغه کسان و چې هڅه یې کوله ډیر غیر هوشیارانه عمل وکړي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي او دغه روسی الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل خو د روسیې د دفاع وزارت د پنځمې پر ورځ دا رد کړی چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي وی ویل د روسیې 215 ډوله جټ الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جټ الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې ووتلې چې یوه بله روسي جټ الوتکه هغه ځای ته راورسېده خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا لا څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربګي یا هم کوم قصدي عمل و دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري خو د خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی د امریکا دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي روسیې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل
دا متحده ایالاتو ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې له مخې به یې امریکا یو ځل بیا سپوږمۍ ته خپل خلک واستوي په دې اړه له اسمت سروانه ورو
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی د 1969 میلادي کال د جولای په 10مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له شوډو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل روسته ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1903 اویایم میلادي کالو له دغه کال راوروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وای د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی وو خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت 200 میلیون ډالر لګښت راته وځندول شو دوی له همدې کبله شک لري چې شاید لوړ لګښت له کبله د ترامپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځندول شي
خبرونه په دوهمه برخه کې هم مرزي احمد زید تر سپورتي خبرونه هم لري خو اوس له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو
با
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت د پوځ ترمنځ نن درې اړخیزه غونډه جوړه سوې ده. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلي مسایل، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري د دې غونډې اصلي اجنډا ده. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په خوږنۍ ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شویو عملیاتو کې 15 کوچني کلي د داعش له حضوره پاک شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې د عملیات لا هم دوام لري. د سرپل چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې له درې لورو جګړې او نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره په دې نښتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي، خو جمهور ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده. د امریکا دفاع وزیر وایي د سوریې په هوایي حریم کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو نږدېوالی شاید تصادفي نه وي، او د امریکا دفاع وزیر د ایران په وړاندې د چلند په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په تیتن یا لسوریزو سیالۍ کې د افغان لوبغاړو د وړتیاو ستاینه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لسوریزو سیالۍ په لومړي پړاو کې تر دې مهاله چې کوم افغان لوبغاړي لوبېدلي ښه ځلېدلي او په دغو سیالۍ کې د افغانستان ښه استازولي کړې. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې وو افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې تر دې مهاله پکې څلورو افغان لوبغاړو نجیب زدران، نبی ساخیل، مجیب زدران او ظاهر خان ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی. اصغر سنگزای دولت صدران او گلبودین نائب بیا لا د خپل لوبډلو لپاره نه دی لوبیدلی. تیتن لیگ د کرکټ تر ټولو لاند فارمټ سیالی دی چې د تیر پنځمې په ورځ په متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو په ګډون سره پیل شوې دي. د کابل د فورسا لیگ اتلولی د صداقت لوبډلې وګټله. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل چې صداقت لوبډلې تیر ورځ 5-2 پر وړاندې فیصل شریف ته ماتې ورکړه. ښاغلی امینی وایي چې د دغه لیگ غوره لوبغاړی له صداقت لوبډلې اکبر کاظمی وو چې په دغه لیگ کې ټولټال 12 ګولونه ترسره کړي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل او پرون جمعه پای ته ورسېده. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له آلووی سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د لا لیگا په بل لوبه کې جیرونا له خطافی سره نن شپه 3 بجې او 10 دقیقې لوبېږي، او د لا لیگا د تیرې شپې په لوبه کې سیویا او لوونتی لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پریغږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده. هیله ده د دې خبرونه تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هرکلی وایو. که پیل لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي، لتی رسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شوی او سومره حل شوی دي.
ګوره، داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، د تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلی چې په تیرو او په یوانی مل سیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیارډونو ډالر راغلل. لبعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه وه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی، دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدثه او هاند دی. ځکه یو مثال یې زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بل مثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستی سیستم نه راغلو یوه پیشرفته اقتصاد سیستم ته یا د اقتصاد بازار سیستم ته دلته یو ستونزې راغلی، تصدیان زموږ خطش میشولې. نو په دغې کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تای جهت ورنه شوای کرای دیدی پا نتیجه که چه مشکل راغلل پا آخر وقتی کرزی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا دری زره پا بی که سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهن آن ده ایجاد شوی دلتا کلا چه وروس تا دیدی نه او حس نوا کمک هم ورسوانه شما در ترد وکو چه 15 دیر صنعتی پابریکو تا دولتی لمزه که ورکر شوی میاری پارک جور شو نور طول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پا بیکره جوڑی کره بروس تا دوی دولت سده ذهنیت پیدا شو اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران مو ور کن ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هایی چه وز خود تل تل ده کمکون خو نشته وز باید صنایو تا تاس توجه مخی کلی و صنایو تا باید تاس توجه و که اقا ممغه و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شو ده شورا عالی اقتصادی جو لکه پکو که مک صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مو خپل پیشنهادونه دیده سره شریک کرد تا دی نه نپوره چه تقریبا څلور کاله بکیگی پا دغه څلورو کلونو که واقعا دی نظر ور کار شوی طور دی مثال یولس موانع وی دی صنایو پا مخ که چه ده موخ تا ایجاد شوی وی موگ نشوی که ولی چه ده دغه موانو پا وجود سره موگ مخ که ولار شو پا طور دی مثال بل مثل تولیدات و تعرفه په بل مثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو که بم پخه مواد دی غوشی را وړلم 5% محصول به ورکوو دا عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدی کې 300 قلم مواد کارت او پورته تعرفه می جوړه ک تناسه اجستم ک چولی نه مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان نه جوسو نه رتلل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونی جوړ شو په دې تعرفه مخ سالوي 500% تل وړه ک هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسیدو
کمی زاده سه سنځ په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجود وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګوني فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تېرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسېدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشایي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړه او انهار جوړ کړه چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق خوالای ده شو چې وس نو کړه تنه د درونټه برق وس د نغلو برق هم لګلګ صد سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل شوی اما در نه ده وس اتل اس میگاواټ برق پنیګرور کړي خو مخ پنیګرور کړي اوس کته 50 میگاواټ برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ 40 میگاواټ برق په دره کالونو کې نشوای چلولای لري زیات بو اوس موږ 40 میگاواټ برق یا 90 میگاواټ برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولی چرخی کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې 40 میگاواټ نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاین شروع کړی تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده په هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 15% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخص حل شي، خو په پخوا کې خو داسې نه وه. ګوره اوس ظرفیت صنایع ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخکې صنایع مه ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع مه ګوره. نن د موږ یوه فابریکه 40 مګاواټه برق ضرورت لري، یوه فابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی، موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره ده چې زراعت میکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، مادن استخراج شي. د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوي هیڅ نه شي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړم ځکه توضیح کړی یې هغو مستحقو کسانو ته نه در رسېدلی په تېرو وختو کې. ځینې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه پاله کا. یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بناً ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه ګذاری رسي چې سرمایه ګذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته، ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې. موږ ونه شوای کولی چې حتی جمعه محمد محمدي دوام پیز په 15 کالو کې دوام پیز توضیح کړو. خلخ غصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توضیح شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې درې نیم زره جیری به ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشم دغه ته را جوړه شوه، څوک راغلل بس ټول یو نیول لازوتي قوالای پی تیر
چا غصب کړ.
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي. عزیزی صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړي دینه، موږ به درنه واخلو صنعتکاران. عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خستی او دا می قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده؟ دا ستونزه شته؟ تاییده وایه.
زه هیڅکله نه تاییده وم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کومه، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې، ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړي وي وغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري، نو دا لوعقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړي. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتې درکړي، ممکن د غومځکه غیر پاله وي. نور خو زه داسې غیر پاله مځکه، او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، فابریکه یې سوځېدلې، بشارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي، مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي. او د موږ هم تلاش دا دی، افغانستان ولسمشر د اوس حتی تعیین کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یغده پابریکا لري، بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، اې دې سموږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د توانمندی نه وي، اې به ماشینالات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم، د ګران هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې موږ تولیدات خوي، موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت صنعت دی ته هڅوي چې باید مو تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ څه غږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دې موږ سل په سله ښه تولید راوباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله و ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ سیخی ګل تولیدو، د سیخی ګل ببره وز ماته چاوی ویل ما د سیخی ګل نمونه جاپان ته وړی وه، هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو، د موږ سیخی ګل د جاپان د سیخی ګل نه کوو.
څو قلمه کورنی تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
فکر کوم د موږ دا اوس 2 قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغوی حساب کېدلی شي. د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي 19 قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو، زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم، چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندي په انشاءالله په دو منطقه کې څوک نشي کولی. زه اوس په دې کابل پولي چرخي کې په دې کابل کې داسې فابریکې درته ښایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان، ولا که دوبۍ لري.
غوښتنې مو څه دي، خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوې برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، پلاستیک صنایع دي، په سلها و رقمه صنایع دي. د دې ټولو یوه غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یار ارواز لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه دا ده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړو. چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړو او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو تر څو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځینې ټکر لري. کمونیستي قوانین په خواب پاتې شوي، ځینې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دی ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در ډیر سهل کو شفافیت ما باید تراوړي. در ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دسی توجه وکړو. او بل تر ټولو نه مهمه ده چې کریډیټونو ته دی باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان 1 میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چې زموږ پیسې دي، خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو، دغو ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیره زیاته مننه کمنزاده صاحب، کور
مو
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تندی تنگی
دا ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په ټولنیزو شبکو کې د بلک میل په اړه خبرې کوو چې نن سبا ډیر خلک اندېښمن کړي. و باورای چې خلک څنګه بلک میل کیږي او څنګه پټ اسناد خبرې عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خبرېږي.
یو طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي.
ځوانان څنګه کولای شي له بلک میل ځان وساتي؟
دا خوندې دي، اما دا داسې خوندې دي چې دا د پاسه نټول قتل کیږي.
ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه دي په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورت کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو.
دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې، مسودانیا زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هر ورځ د بلک میل په ګډون د ټولنیزو سایټونو له لارې د خلکو د ځورولو شکایتونه ترلاسه کوي. د دې وزارت ویان نجیب ننګیال آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په داسې قضیو کې دوی یوازې تخنیکي مرسته کولای شي، خو حقوقي مسایل باید د محاکمو له لارې حل شي.
د ارقامو په اړه یې نشو ویلی. البته دغه دوسیې راځي وخت په وخت باندې، په ورځني ډول هم راځي، په اونۍ کې هم داسې قضیې راځي. ځینې وخت د یو کس په نوم باندې جعلي صفحه جوړه شوي، ځینې وخت څوک راځي زما د فامیل عکسونه په یو مسار آی ډی باندې خپره شوي دي او دغه راته ریپورټ کوي چې دغه حساب بند شي. هغوی سره همکاري کوو په دغه برخه کې. البته ادعا چې څوک وکړي هغه به د محکمې کار دی چې مجرم ته رسیدګي وشي، هغه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. هغه کې موږ یوازې تخنیکي همکاري کولی شو که هغه د اشخاصو له لورې څوک راشي عریض شي او کم دغسې قانوني او عدلي او قضایي ارګانونه عریض شي، موږ د هغوی سره همکاري کوو.
بلک میل هغه عمل دی چې په جنایي جرمونو کې حسابېږي. بلک میل کوونکی د خلکو د پټو اسنادو په پیدا کولو سره هغوی ګواښي، پیسې ترې غواړي او یا هم نورې تمې ترې کوي، او یا هم د یوه کس د ټولنیز موقف د زیانمنولو په خاطر له هغه داسې خبرې عکسونه او ویډیوګانې په مستقیمو او یا غیر مستقیمو لارو اخیستل کیږي او بیا خپرېږي. په ټولنیزو شبکو کې بلک میل کله په چلول سره کیږي، یعنی له مستعارو اکاونټونو څخه استفاده کیږي او مقابل لوری دې ته اماده کوي چې خپل محرم مسایل او اسناد د چټ له لارې ورسره شریک کړي، او کله هم د هیک کولو یا د بل اکاونټ ته له ننوتلو وروسته د هغوی له چټونو عکسونه اخیستل کیږي او وروسته خپرېږي. افغانستان کې هم اوس مهال ډیر شمیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې کله ناکله په همدغو شبکو کې د دوی د بلک میل کیسې هم راوځي. یو شمیر ځوانان چې د داسې قضیو شاهدان پاتې شوي په همدې اړه راته غږیږي.
نوم یې ساجد بهار ده. داسې شناخته ملګری چې یو شخص غوښتل چې فرضاً یو موقف ته ځان ورسوي، نو هغه ملګری ونه غوښتل چې دغه سړی په اسلام موقف ته ورسیږي، د مستعار اکاونټ نه استفاده وکړه چې د جنۍ په نوم یو اکاونټ ورته جوړ کړ، نو هغه خپل جنسیت په اسلام یو نه یو شکل ورته بدل کړ. نو هغه کس په اسلام ځینې عکسونه ورلیږلي وو، ځینې لوڅ تصویرونه ورلیږلي وو. نو هغه کس دوی سره بلک میل شو، هغه عکسونه بیا بیرته فیسبوک ته او نورو ټولنیزو شبکو ته راووتل، چې هغه کس اوس هغه لزای هم تلی دی، ورک شوی دی، نو هغه موقف خود لاسته رانه وړ.
زمانم سمی علی خیل ده. د بلک میلینګ په اړه به تاسو دومره وایم چې هغه لومړي سره کې چې ما کله فیسبوک او ټویټر دا شنه استعمالول، نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو می سجنه د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګانې رانه غوښته، چې هغه کار ما ونه کړ. اوس چې ګورم د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګانې میډیا ته راوتل، نو اوس خوشاله یم چې دغه سي ما ونه کړل.
نوم شایسته ده کابل اوسیدونکی یم. لیوی کیسه سره چې زه مخشو یم دا چې یو لک مسار اکاونټ د جلی سره خبرې کولې د انجلۍ په نوم باندې. انجلۍ خپل عکس نور ته لیکلی و، غلط ته بل انجلۍ عکس نور ته لیکلی و. بیا وروسته خپل اکاونټ نه مسج ورته کړی و او ترې غوښتنه کړې چې باید ویډیو کال کې سره وغږی کنه عکسونه خپروي، او داسې به یې همیشه زبروله.
ځوان لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ټولنیز محرومیتونه هم په افغاني ټولنه کې سبب کیږي چې ځوانان په اسانۍ بلک میل شي. هغه زیاتوي کله چې ځوانانو ته د نجونو له اکاونټونو څخه د دوستۍ بلنې ورځي، بیل له دې چې وی پیژنې منی یو هر ډول خبرې په چټ کې ورسره کوي.
یوه طبقه چې دغه وسایل په لوس کې دي محروم دي د مختلفو نگاهونه، هغه ډیر زر غلطیږي او زر خپل روزونه شریکوي او دغه سي خبرې په د کمیونیکیشن په دې وسایلو کوي چې هغه مناسب نه وي. بل ډله داسې ده چې هغه بیا بد اخلاق دي، هغه د خلکو شخصي حریم په پام کې نه نسی، فکر کوي چې موږ باید ټول روزونو نه خبر شو او هیڅوک نه پرېږدي چې محفوظ وي. دغه دوه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بلیک میلینګ ته یا د کمیونیکیشن د وسایلو غلط استعمال ته لار برابر کړی.
د ټولنیزو شبکو نه خوندیتوب او له ټکنالوژي سره نه بلدتیا سبب شوی چې خلک په ځانګړې توګه ځوانان په اسانۍ باور وکړي او خپل محرم مسایل له نورو سره شریک کړي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي ټولنیزې شبکې خوندي نه دي او باید په کارولو کې احتیاط وشي.
دوی داسې فکر کوي چې د دې پاسورډ یوازې ما سره ده او دا خوندي دي. دا داسې نه ده ځکه کوم شخصي چټونه یې کړي وي، په دې کې ده چې دوی یو بل ته خپل عکسونه لیږلي او د دې اکاونټ حق شي او یا د هغه اکاونټ حق شي. کوم مسیجونه دوی کړي دغه نه شارټ سکرین اخیستل کیږي او هغه راوځي.
په ټولنیزو شبکو کې خلک څنګه بلک میل کیږي، دغه کار ولې کیږي، او څنګه کیدلای شي چې له بلک میل څخه ځان خوندي وساتي؟ په همدې اړه همایون هیواد د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې له استاد عمر فاروق هزاربوز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې که څوک هیڅ کړي چې بلک میل کیږي څنګه ځان ترې ساتلی شي.
د دې لپاره بهتره لار دا ده زمونږ ځوانان زیاتره مستعار اکاونټونه ایډ کوي، نو اول خو دې د دې مخنیوي وکړي دا دې نه ایډ کوي. دویم لار دا ده که چېرته داسې واقع وشي او شویم دی مسره ډېر داسې ملګري مشته ده چې داسې واقع وسره شوي، ښه لاره دا ده چې هغه اکاونټ دې ډایرکټ فیسبوک ته رپورټ شي. که چېرته دغه اکاونټ زیات رپورټ شي، یعنی د لسو نه نیولې تر شلو کسانو پورې رپورټ شي، نو هغوی کولی شي چې هغه اکاونټ بند کړي. خو سوال دلته دا راځي که چېرته اکاونټ بند شي نو ویډیو خو دغه په موبایل کې ده. د دې لپاره په وزارت داخله کې خاص یو ټیم موجود دی په نامه د بایومیټریک ایم وای، دغوی سره داسې آلې شته، داسې ډیوایسونه شته دی چې کله هم داسې اکاونټ یا داسې څه معلومات څوک بلیک میل کوي یا دغه اختطاف مسلې چې راځي، هغوی ډایرکټ کولی شي دغه موبایل موقعیت یا دغه ځای موقعیت یا هغه دغه موبایل چې د چا په استعمال کې دغوی له شغو سره رابطه ونیسي. که چېرته داخل د افغانستان دغه حال دی، که چېرته داخل د افغانستان نه، نو بیا د همدې ایم او آی د لارې، د وزارت داخلي د لارې، د دغه انټرپول پولیس سره دوی رابطه نیولی شي او دقیقا هماغه اکاونټ هماغه کس تسکیر کولی شي. دغه بهترین لار دی.
څنګه کیدلی شي چې بالکل یو څوک له داسې قضیو سره مخ نه شي، یعنی مخکې له مخکې هم یې اکاونټ خوندي وي او هم دغسې مسایل یا دغسې خبرې ونه کړي چې هغه وروسته بیا دته جنجال جوړ کړي او بلک میل شي؟
که زه اکاونټ کې خپل د فیسبوک اکاونټ کې زه څوک هم ایډ کوم، تر سوی چې معلومات پوره نه وي چې مثال څوک ته چیرته وظیفه لري یا ونه پیژنم، نو زه نه ایډ کوم. بهترین کار هم دا دی که بیا هم چیرته داسې کسان چې هغوی ته ریکوست استول کیږي او هغوی وایي چې یاره زه مشهور کسی ما یا ماته ریکوست راځي زه اکسپټ کوم، نو بهتره لار دا ده چې د خپل اکاونټ معلومات، یعنی چې دا کوم اکاونټ منه دغه د ایمیل جوړ کړی، باید دا چاته نخ کړی. یو سوچ وینه چې ډیر عادي شونه دي، خو د دې د لارې مکمل د فیسبوک اکاونټ هک کېدل شي. کله چې موږ پاسورډ ریسیټ کوو هغوی دغه درې سلور سواله کوي، یو ستاسو ایمیل دی، تلیفون شمیره ده او تاریخ ته پیدایش ده، نو باید دا درې خو د اول پټ وي، بالکل د چاته ښکاری نه. او دغه نه بغیر په فیسبوک کې سکیورټي ډیره ټایټ ده، نن سبا ډیره سخته ده، لکه موبایل ویریفیکیشن شو چې موبایل ستاسو موبایل ته کورزی لاګین کیږي، دغه شونه چې پیان چې هیڅ مشکل نشته، هیڅ ستونزه نشته. فیسبوک ډیر سکیور دی، یعنی ډیر محفوظ دی د نورو ویبسایټونو نه.
دغسې نورې ټولنیزې شبکې هم شته دي، نو په هغو کې څنګه کولی شي د خوندیتوب دغو ټکو ته پام وکړي؟
وایبر، واټساپ هغه همیشه په نمبر باندې جوړیږي، نو هغه خو فیک نشي کېدلی، یعنی خامخا د دې تر شا څوک شته دی. په هغې کې یعنی مهم شی دا دی چې تر څو کس ونه پیژنې چټ ورسره مه کوئ، تر څو چې کس ونه پیژنې. او بل په هغې کې د خوندیتوب دپاره موږ سره ټو سټپ ویریفیکیشن موجود ده، چې حتی د دنیا یعنی ډیر قوي استخبارات هغه ته لاسرسی نه لري، نو هغې کې داسې الګوریتم استعمال شوی دا څو ورځې مخکې په افغانستان کې په همدې وجه بند شوي هم و. په هغه کې که انسان چا سره خبرې وکړي، چا سره چټ وکړي، هغه مکمل سیکیور دی، نه څوک ورته لاسرسی پیدا کولی شي او نه هغه هک کیږي. بهتره طریقه دا ده که انسان کله هم چا سره چټ کوي یا داسې خصوصي یا پرایویټ چټی چې چا سره کوي یا عکسونه لیږي، نو که چېرته عکسونه ولیږي باید ډایرکټ ډیلیټ شي، پس ته هغه کنورسیشن د هغه کس سره باید ډیلیټ شي. نو که د دواړو طرف نه ډیلیټ شي، ریکارډ هیوځي کې هم نه پاتې کیږي. دا بهتره طریقه ده. یو انسان وایي چې زه اوس مجبور یم چې زه دا ټولنیزه شبکه استعمال کړم، باید زه دا ډیلیټ کړم. د خوندیتوب به زه درته وایم چې دا خوندي دي، اما دا داسې خوندي دي چې دا د پاسه نه ټول کتل کیږي، چې اکثریت وخت کې دغه خلک په موبایل کې اپلیکیشن انسټال یا پروګرامونه انسټال. په دغه پروګرامونو کې موږ یو آپشن لرو په نامه د پرمیشنز، یعنی اجازت، او دغه اجازت ډیر مهم رول ادا کوي. فرض مثال اوس فیسبوک ستاسو د ټلیفون زنګ ته هیڅ اړتیا نه لري چې هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې دی زما کانټیکټس استعمال کړي. زیاتره خلک دی ته اجازه ورکوي. فیسبوک ستاسو د لوکیشن سره څه کار لري؟ ستاسو موقعیت سره. ډیر خلک هغه ته اجازه ورکوي. همداسې ستاسو د فیسبوک د کال ډیټیلس، چاته چې تاسو زنګ وهئ روزمره، دغه مکمل هلته اجازه ورکول کیږي. یعنی ما داسې ډېر اکاونټونه لیدلي چې هغه هیک شوي، بعد د هیک کېدلو نه د هغې د میسیجونو ریکارډ، د هغې د ټلیفون ریکارډ، د هغې د هر یو شي، څومره منټه چا سره خبرې کړې په ټلیفون باندې، نو تاسو سوچ ووهئ. نو هغه اجازت نامې یا هغه پرمیشنز که چالانې یا اجازه ورکړل شوي، بیا خو چې څومره تاسو سکیور سي هیڅ فایده نه لري.
د ډاکټر درمل په وینا په دې خاطر چې د بلک میل قضیه کمی شي، یو ډله خلک باید د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي او د چا په شخصیتو پسې ونه ګرځي، او هغوی چې نه پوهیږي باید د ټکنالوژۍ په سم استعمال ځان پوه کړي.
یو ډله باید د بلتیا زیاته کړي، د کمیونیکیشن د وسایلو سره سم ورسره بلد شي، محفوظ استعمالي وکړي او منطقي استعمالي وکړي. بل ډله باید په اخلاقي لحاظ دومره لوړ شي چې د خلکو شخصیت ته، د خلکو حریم ته احترام وکړي. زموږ ټولنه بحراني ده او د دې وسایلو سره نه وي بلد شوي، ورو ورو به موږ د دې اخلاقو سره هم بلدیږو. دې ته به قوانین جوړیږي، دغه جرایم به هم څیړل کیږي، خو تر هغه پورې چې قوانین عملي کیږي، حاکم کیږي په ټولنه کې، باید خلک د نورو ازادۍ ته، د نورو حریم ته احترام وکړي، او ځوانان احتیاط وکړي په منطقي ډول استعمال کړي.
ورځ تر بلې ډیری ځوانان د ټولنیزو شبکو کارولو ته مخه کوي، خو دغه شبکې باید داسې وکارول شي چې ګټورې تمامې شي نه تاواني. که تاسې هم په سم ډول وکاروئ، خپل خوندیتوب ته پام وکړئ، د بلک میل خطر به لرې وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پېتر رسیږي. تر بلې خبرونه مو په پاک لاس پرم.